سلامونه ستړي مشي دا مخام شپک بجې دی او تاسو مخه غلا ساتي رادیو ناوري اوس د زده رادیو خبرونه نیو چلرې ساته دوام لري د سهار شپګو د مخام تر شپګو په لاندو چپونو نسی وش پینځه وش مترو او د مخام شپګو د سهار تر شپګو په منځني چپه دوله شپک نیوي د خبري مجله په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت ستره محکمه وای په تمه دي چې مشري د قصاص دیرش حکومتونه توشي کړي. د افغانستان د کورنۍ رسنۍ ټول نیوز د راپور پر بنسټ نن جمعه د طالبانو د ستره محکمې د جزایی دیوان مشر په پنځیر ولایت کې په ویناست کې ویلي د محاکمو لخوا د قصاص دیرش حکومتونه صادر شوي او دوی په تمه دي چې د ملا هیبت الله اخوندزاده لخوا توشي شي. هغه وړاندې ویلي په تیرو دریو کلونو کې د قصاص پنځه حکومتونه پلي شوي دي. د طالبانو لخوا د قصاص د حکومتونو تر سره کولو نړیوال خبرګونونه راپارولي وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش امریکا او شمیر نور هیوادونو په ځلونو د دې حکم د پلي کېدو په اړه اندېښنې ښودلې دي. خو طالب شرا کوتل په افغانستان کې د شریعت او د قصاص د حکم پر پلي کېدو تاکید کړی دی. داروختي نړیوال سازمان WHO وايي په افغانستان کې د سپتمبر په میاشت کې د شری ناروغي مثبت پیخي د وړمې میاشتې پرتله څه باندې څلور ډیر سلنه زیات شوې دي. د سازمان د جمعه په افغانستان کې د روغتي وضعیت په اړه یو راپور کوي چې په سپتمبر میاشت کې د شری څلور زره یو سل پنځه پنځوس مشکوکې پیخي ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو ادارې دا هم ویلي چې په سپتمبر کې د شری له امله اتلس مړینې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سږ کال په افغانستان کې د شری ټول ټال دوه پنځوس زره درې سوه پنځه سوه نهه دېرش مثبتې پیخي ثبت شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي نړیوال ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي. ښاغلی بینټ یو نیوز سره په مرکه کې چې پرون پنځشنبه خبرو شوې دا مهمه ده چې د نړیوال بحران پر مهال په افغانستان کې د حقوقو دوامدار له منځه تلل له پامه ونه غورځول شي. ښاغلی بینټ زیاته کړې د نړیوال ټولنې غړي باید له خپلې ژمنې سره سم په افغانستان کې د بشري حقوقو ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوی نوموړی په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه خپل نوی راپور نن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په پیوبریټ کې هغه پولیس په نښه شوی چې د پولیو د واکسیناتورانو د امنیت لپاره ګمارل شوی و. په دې بریټ کې د پنځو ماشومانو په ګډون اته تنه وژل شوی دي. د فرانس پریس خبر ایجنس راپور له مخې د پیښه د دې ایالت په مستونګ سیمه کې د نجونې ښوونځي ته نږدې شوی. د رحمت الله په نوم د پولیسو چارواکي د ایجنس د ویلي په بریټ کې د پولیسو هغه موټر په نښه شوی و چې د پولیو د واکسین د کارکونکو د امنیت لپاره ساتونکي لیکدول. له دې وړاندې روانونه په پاکستان کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین د پلشیو کمپاین په ترڅ کې د خبر پښتونخوا په څو سیمو کې دغه کمپاین پر کارکونکو او ګمارل شوو پولیسو پورې دونه وشول. د امریکا د ولسمشر مرسیال او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند نوماند کاملا هاریس وایي که د هغې سیال ډونلډ ټرمپ او د هغه متحدان د نومبر د پنځمې په انتخاباتو کې بریالي شي د ارزانه روغتیایي خدمتونو پروګرامونه به محدود کړي. هاریس د پنځمې په ورځ په ویسکانس کې رای ورکوونکو ته یادونه وکړه چې ټرمپ له 2020 نه تر 2023 کلونو کې هم د دې قانون د لغوه کېدو ناکامه هڅه کړې وه. هغې خبریالان ته وویل د ټولو امریکایانو لپاره ارزانه روغتیایي خدمتونه په دې ټاکنو کې له خطر سره مخامخ دي. ټرمپ له دې وړاندې په خپل نومړی ولسمشریز دوره کې څو ځلې هڅه کړې وه چې د قانون لغوه کړي او د 2020 کال په انتخاباتي مبارزو کې ژمنه کړې وه که بیا ولسمشر شي د ارزان روغتي خدمتونو د قانون لغوه کول به نومړی توب وي. خبرونه مو اوریدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالبه اوریدل شي. افغانستان کې د طالبان لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو پایلې کورنۍ شوي چې خپلې لورانې په کم عمر کې
یو لومې فالس کلنه ده او دیالس کلنه ده او چې مکتب نه پرې چیرو باندې کوم نو ساته فاینانس هم نو مجبوره مې ورته ورکم
باندې با په یوه نو چې زیات هم ورته ولې. اسلام آباد د تحریک طالبان پاکستان ډلې د اوربند وړاندیز رد کړی. د پاکستان خبره په سیمه کې د ترهګرو ډلو له منځه وړل د طالبانو د حکومت دنده ده. خو پاکستان ته ګواښ واقعا له جی ټی پی پیښ دی او که د پردې تر شا بل څه دی.
پاکستاني جنرالانو لپاره طالبان چې دي هغه خطر نه دی. هغوی اصل کې خطر چې څوک ګڼي هغه پښتانه او بلوچ ملتپال خلک دي.
نړیوال مطالب هم درته لرو. د دې سربیره د خپرونې په پای کې به ستاسو پیغامونه هم راواخلو. نور مطالب هم شته. دلته هم
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبري مجله کې مو زه فریده سیال د محمود سیا منصوري د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. رزو د خبرونی نومړي راپور ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت له پامه ونغورځوي. نور تفصیل له سنا کاکړ نور.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي وایي هغه هیوادونه چې افغانستان ته متحد وو خو دا هیواد یې په جولانه ډول پریښود باید افغانستان هیر نه کړي. ریچارډ بینټ د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو سازمان خبري برخې یا یو ان یو سره په مرکه کې وویل
دوی له نورو سره یو ځای مسؤلیت لري چې افغانستان هیر نه کړي، ځکه د نړۍ په بل هیڅ ځای کې له ښځو سره دومره ناوړه چلند نه کیږي څومره چې په افغانستان کې کیږي.
ښاغلی بینټ په دې مرکه کې ټینګار کړی چې د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې د یوې نقشې په جوړولو کې باید د میرمنو او مدني ټولنې غږونه واورېدل شي. ریچارډ بینټ ویلي چې یوې منسجمې همغږي او د امکان په صورت متحدې نړیوالې ستراتیژۍ ته اړتیا ده، څو د بېلابېلو هیوادونو او سیمو ملي ګټو ته نه بلکې د افغانانو ګټو ته پکې لومړیتوب ورکړل شي. په دې مرکه کې ښاغلی بینټ دغه شان په افغانستان کې د چاودیدونکو توکو د ګواښونو، د بشري مرستو د اړتیا، د عدالت د کړکېچن وضعیت، د بشري حقونو د سرغړونو لپاره د حساب ورکونې د اړتیا او د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون په اړه هم خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر روان وضعیت خبرې وشي. په افغانستان کې یو شمېر میرمنې د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ د جدي اقداماتو غوښتونکي دي. د دوی له ډلې ګلروخ آرمل ازادي راډیو ته وویل
ښځو حقونه ډېر پایمالېږي، نه پوهېږم چې ملل متحد ولې توجه نه کوي. په صفت د یو افغان له خپل نورو اسلامي مملکتونو له ملل متحد نه غوښتنه هم دا ده چې هر څومره کولی شي جدیتر اقدام وکړي.
د رواداری په نوم د بشري حقونو سازمان مشره شهرزاد اکبر بیا وایي په دې غونډه کې چې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت په اړه د ښاغلي بینټ راپور هم وړاندې کېږي، باید وړاندیزونو ته یې پاملرنه وشي.
زه هیله لرم چې دا وړاندیزونه جدي ونیول شي او د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې لازمه رهبري او هغه هیوادونه شتون ولري چې د بشري حقونو مسایل ورته اړین دي، او د دې راپور د وړاندیز او د هغه غوښتنو د تعقیب لپاره یو ډله ییز ځواک رامنځته کړي چې په پرله پسې ډول د بشري حقونو او مدني ټولنې لخوا مطرح شوي.
ټاکل شوی چې ښاغلی بینټ د افغانستان د بشري حقونو په اړه خپل تازه راپور نن د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې وړاندې کړي. بینټ د تېرې دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې لیکلي وو چې راپور یې په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت، په ځانګړې توګه د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو حقونه بیانوي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو نیت نه لري. د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ له یو خصوصي تلویزیون سره خبرو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو عقدهي شخصیت کړی او وایي دغه راپور یې هم د همدې عقدې له مخې برابر کړی دی. طالبانو په زمري میاشت کې ریچارډ بینټ د دې ډلې پر ضد د منفي تبلیغاتو په خپرولو تورن کړ او افغانستان ته یې د هغه پر سفر بندیز ولګوه. خو بینټ وویل د طالبانو له دغه بندي سره سره په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مستند کولو ته دوام ورکوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي وو چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي. په دې اړه چې دغه بندیزونو پر افغانو نجونو څومره اغېز کړی نو راپورونه هم درته لرو. خو اوس راځو د طالبانو د حکومت د یو بل خبر پاړه باندې چویلی دی د چین او افغانستان ترمنځ د بارونکو ریلګاټو د پرانیستي مراسم پرون تر سره شو. په خبر پاڼه کې چې د حکومت مرستیال حمدالله فطرت پرون پر خپل ایکس پاڼه په ټوټر خبره کړې پکې ویل شوی و چې نومنې بارونکو ریلګاړی چې سامان الات رخت او نور توکي پکې دي په سیمه ییز وخت غرمه مهال له چین حرکت کړی دی د افغانستان په لور باندې او په شلو ورځو کې به تر حیرتان بندر ورسیږي. خو دا چې په دغې روانو شلو ورځو کې به دغه ریل ګاډي له کومو هېوادونو تیریږي چې بالاخره حیرتانو ته رارسیږي، په همدې موضوع سره افغان سوداګر محمد نبی افغان د ټلیفون په کرښه دی. افغان صاحب، تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. که تاسو راته ډېر د دغې لارې په اړه باندې ووایاستئ چې دغه ریل ګاډي لار چې ظاهرا جوړه ده او ریل ګاډي ور باندې حرکت هم کړی چې تر شلو ورځو به افغانستان ته راورسیږي، له کومو هېوادونو به تیریږي، دغه سامان الات او رخت او نور توکي چې افغانستان ته راوړي په بدل کې به له دې ځایه څه وړي؟
مننه خورې، سلامونه تاسو ته، اوریدونکو ته او تاسو کارمندانو ته. له افغانستان سره د چین وسلېدل د ریل لارې دا په جمهوریت کې هم یو واري وسول او په دې لار باندې تر ډېره حده کوشش کېده چې موږ په کم وخت کې لنډ وخت کې له چین سره واصل شو د خپل توکو د انتقالاتو لپاره یو مؤثره تمامه شي. دغه لاره پخوا ولا ما یو طرفه ولا او دویم په موقت شکل به پرانستل شو، بیرته به بند شو. د امارت له راتګ سره هم یو واري د دې لارې د پرانستل کېدو موضوع شریک شول، بیا بند شول. د دې لپاره حکومت جدي کار غواړي، د دواړو حکومتونو جدي کار غواړي، ځکه موږ باید مقابل جانب ته یا چین ته باید اطمینان ورکو چې موږ له دې خوا هم په دې کې یو څه ورولي، ځکه کچیر یو طرفه مالونه راځي او له دې خوا نه ورځي
یعنی دغه تیر په بخنه سره افغان سره دغه تیر ځلونه چې پرانستل شوی بیرته شوی لته دا و چې له افغانستانه بیرته موږ څنګه ورلېګل چین ته؟
بلې، و موږ څنګه سور لېګلای ځکه دلته اطمینان موجود نه و او دی لدی شي نه ډیر ډارېدل چې دلته لدی ځای کاچا کېونه چې موږ کچېر خپل سرحدات ټینګ کو او موږ په آینده کې د تسل په صد دغه اطمینان ورکو چې دا لسکان نه تیریږي. د موږ کمپنیانې، د موږ شپینګ کمپنیانې یا کوم مواد چې کومې کمپنیانې چې پیکینګ کې کوي کاغه په دې باندې اطمینان نسی او هغه دی مګر هغه ته اطمینان ورکړو چې په دې کې توکي په ښه کیفیت او په ښه توګه درځي. نو بیا موږ کولای شو چې له دې خوا هم خپل تولید، خپل توکي هغه ته چین ته ولېږو، یا هغه خام توکي یا دغه دا اوس چینایان کچېرې د مسایناک معدن شروع کوي، له دې لارې کبیر ته موږ زمينه برابر کړو چې هداکل خپل د دې د خپل توکي له دې ځای خام مواد کوم دي دا لاړ چې دا د موږ لپاره ډیر غوره دا د موږ لپاره ګټور تمام دي.
او افغان صاحب، په بخښنه سره، د دهلار له کوم هیوادونو تیریږي؟ په خو خود غمنیتی ستونزې څه مسله خونه وشه د لار تر شی وو وسغه ستونزې لمنځه تللې؟
نه، دا لار د قزاقستان او د ازبکستان لارې، د حیرتان لارې، چین سره وسلېږي او موږ له چین سره چین یو ډیر غټ هوا دا ډیر دی ډیر عرب صوبه یار دغه ار سرحد بیل بیل ځانګړتیاوي لري. کچیر موږ د غټول لارې فعال کوو که تاسو وګورئ موږ د پاکستان د کراچۍ لارې کوم توکي راوړو هغه ارزانه تمامېږي، ورپسې دغه د قزاقستان د حیرتانو لار دا ډیره لنډه ده. په کم وخت کې تقریبا شل ورځو کې موږ کولای شو چینه پورې خپل توکي ورسو. دغه د ایران لارې هم بیا په دویم کټګوري کې هغه ده.
افغان صاحب، په بخښنه سره، که دغه لار لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه که افغان سوداګر وتوانېږي یا کمپنیانې وتوانېږي چینایانو ته اطمینان ورکړي چې له دې ځایه ورغلی مال با کیفیته ده، څومره به د افغان سوداګرو دغه اتکا چې په تورخم کې یا په چابهار کې دا به راکمه شي ورسره؟
دا چې د کچېرې موږ دا لاره دوامدار اوساتو نو موږ کولای شو دغه اوسنۍ کومه خالیګاسې ده دغه کومې ستړې چې اوس پېښې شوي دي یا موږ د تجارانو تر ډېر حده ستړو سره مخ دي. دلته داسې ده چې نړیوال بندیزونه دي، د نړیوالو
په یو لار م یو پریدی په بلم بل نه پریدی په یو لار باندې یو سنجراته جوړی کله بانی راته کوي د کانټینر درې کله په کله وایو شی پریدو بل نه پریدو نو دا موږ ته ډیر خ زیری کېدلای شي او یو خ بدیل کېدلای شي او بل د موږ لپاره ان بعضی توکي د بعضی وخت کې موږ ته بعضی مواد زر ضرورت ده که پنځر په زیات پلاړی شي هم نو د دې لارې پلان پرانیستل د موږ لپاره حد عقل دغه فاصله دغه وخت د وخت ځای کېدل دغه را لنډی اما مګه باید په دې ټولو لارو غوړو کو دا چې دی بازي تو کې دی مګه کوشش کو یا مګه دا غواړو چې هغه ارزانه پریوزیکا یو میاس روس راوړ چې هم مشکل نسته یعنی دا غلار د کزاکستان لار مګه تل دي نور لارو نه یو څه ګرانه پریوزی خپل تا غواټن یا د ټایم ځای کېدل یا د مګه خپل تو کې په وخر را رسیدل او په اطمینان را رسیدل ځکه مګه اکثر وخت له پاکستان سره هم سنجه لرو له ایران سره هم سنجه لرو ما دې سیاسي وضعیت خراب شي په موږ باندې لارې بندې دي موږ توکي درېږي نو موږ به یو دغسې لاره چې هغه سل فیصد اطمیناني او د دې لپاره خدای دې وکړي حکومت خپله هڅه وکړي او کلکه توجه ورته وکړي دې هغه تخنیکي بخشونو ته دې کې چې هغه کومې ستونزې راپېښېږي په دې باندې هغه تجاران باید کار وکړي چې هغه حکومت ته سل فیصد اطمیناني وي چې موږ مقابل جانب اطمینان خراب دې هغه اعتبار خراب نه کو په دې اکله حکومت باید کلک کار ورته وکړي او بل موږ مستقیما لچین سره دی واخان لاره ځکه دغه لاره موږ سړک نه هم ریل ته ډیر ضرورت لرو که موږ له دې لاره مستقیم سره وصل شو او ډیر فوکس هم په دې لاره بیا به د امساګانو له انحصار او لچین سره به مستقیم اړیکه او د دوی له خو تجارب موږ یې استفاده وکړو یو خو اقتصاد
مننه کور ودان نه ژوندۍ اوسې افغان سوداګر محمد نبی افغان و چې د طالبانو حکومت ته د نوی خبر پاړه باندې چې د چین او افغانستان ترمنځ د بارلون کوریل ګاډو ریل پټلۍ پرانستل شوې ده او نوملنی جو په هم دغه کاروان را روانه ده چې پر روان شلو ورځې کې به افغانستان ته د حیرتانو لارې را ورسیږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. په لبنان او غزه کې د یو اوربن لپاره د امریکایي چارواکو د هڅو سره سره اسرائیل نن سهار د بیروت په جنوبي سیمو او غزې ترنګه کې د حزب الله او حماس ډلو پر وړاندې بریدونو ته دوام ورکړی. د اسرائیل صدر اعظم ویلي چې د دوی لپاره اوربن اساسي ټکی نه دی. ورزو تفصیل نور یاس نوري نورو.
د غزې ترنګ په جنوبي برخه کې د دیر البلح ښار په نصرت کمپ او الزویده ښارګوټ کې د تیرې شپې په بریدونو کې وڅلوېښت فلسطینیان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل په وروستیو بریدونو کې د اوښتې مرګ ژوبلې دغه شمېرې د فلسطینیانو خبري اژانس وفا په راپور کې ورکړی دی. د اسرائیل پوځ ویلي چې ځواکونه د غزې په مرکزي او شمالي جبلیه سیمو کې هغه کسان چې دوی وسلوال ترورستان یاد کړي وژلي دي. د رویټرز خبر اعلان وایي چې اسرائیل همدارنګ نن سهار وختي د بیروت پر جنوبي څنډو هم بریدونه وکړل چې لږ تر لږه لس کسان پکې وژل شوي دي. دا هغه سیمې وي چې نږدې یوه اونۍ مخکې له هستوګنو ډکې او د سختدریځې حزب الله ډلې چې امریکایي د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژني او اروپایي اتحادیې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې پیاوړی سنګر و. حزب الله د لبنان په سیاست کې هم فعال ده او غړي د هیواد په پارلمان کې شامل دي. اسرائیل دغه بریدونه وروسته له هغې کړي چې د لسو جلا سیمو د تخلیې لپاره صادر شوي امرونه یې لا بشپړ نه و عملي شوي. د رویټرز د راپور له مخې اسرائیل په لبنان او غزه کې پوځي عملیاتو ته د هغو هڅو سره سره دوام ورکړی چې امریکایي چارواکي په سیمو کې د روانو جګړو د پای ته رسېدو لپاره مخته وړي. واشنګټن هڅه کوي چې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې چې د راتلونکي سېشنبې په ورځ د نومبر په پنځمه نیټه ترسره کیږي یو اوربند یقیني کړي. خو جګړو ته په پام ډېره هیله نه کیږي چې تر دغې نیټې مخکې د په جګړه کې د ښکېلو اړخونو ترمنځ پر یوه اوربند توافق وشي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون پنجشنبه د اسرائیلي سرتیرو د فراغت په یوه غونډه کې وویل چې توافقات، سندونه او وړاندیزونه اساسي خبره نه ده بلکې اساسي ټکی پر اسرائیل د حملو او زموږ د وسلوالو دښمنانو په وړاندې د امنیت د ټینګښت په اړه زموږ وړتیا او اراده ده. د هغه په خبره د هر ډول فشار او محدودیتونو سره سره دا یوه اړتیا او اساسي ټکی دی. د نتنیاهو دفتر وویل چې هغه ورته پیغام پرون پنجشنبه امریکایي ځانګړو استازو آموس هوخشتاین او بریت مکګورک ته ورسو. د لبنان موقت صدر اعظم نجيب ميقاتي نن جمعه وویل چې د اسرائیل هغه بیانونه او ډیپلوماټیک سیګنالونه چې لبنان ترلاسه کړي د اسرائیل د سرتمبګۍ پخلی کوي چې له وړاندې شوې حل لارې سره مخالفت او د وژنو او ورانیو پر تګلارې ټینګار کوي. اسرائیل د حماس چې امریکا او اروپایي اتحادیه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او په وروستیو کې د حزب الله په وړاندې جګړه وروسته له هغې پیل کړه چې حماس د تیر کال د اکتوبر پر 1 د اسرائیل پر قلمرو په پراخ برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او 2500 نور یې یرغمل کړل. د حماس او حزب الله په وړاندې د اسرائیل د روانې جګړې په ترڅ کې د فلسطیني چارواکو په وینا په غزه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمېر له 340,000 څخه اوښتی او د لبنان د روغتیا وزارت بیا په دې هېواد کې د وژل شوو کسانو شمېر 2900 خو دلای دی.
لا خبرونو ور اخوا
اوس به هم دغه کورنۍ واندېښنې واورو چې وایي د طالبانو د بندیزونو له کبله اړ شوي خپلې لورانې په کم عمر کې واده کړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف مشرې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي او هغوی لپاره خپل غږ پورته کړي. د یونیسف مشرې کاترین راسل د پنشن می په ورځ د اکتوبر په 10 ناوخته پر خپل ایکس پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو غږونه غلي کړل شوي دي او ارمانونه یې ځپل شوي دي. نوموړي ویلي هغوی چې ښوونځي یې پر مخ تړل شوي، په کور کې ایساري او له حقونو محرومې شوي دي. دوی پرته له دې چې له وخت مخکې واده وکړي خپلې راتلونکي کې بل څه نه ویني. میرمن راسل ټینګار کوي چې هیڅ هیواد د خپل نیمایي نفوس پرته پرمختګ نشي کولای. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر انجونې او کورنۍ چې لوڼې یې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي وایي که زده کړې نه وي او همداسې دوام وکړي اړیږي چې خپلې لوڼې له وخت مخکې واده کړي. د شپږو اولادونو پلار د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اول خان وایي چې ښوونځی نشته او د اقتصادي ستونزو له امله هم اړ دی چې خپلې لوڼې په کم عمر کې واده کړي.
افغانستان کې مکتبونه بند دي، څوک مکتب نه پرېږدي. یو لومې سوال اسکلنه یو دیالس کلنه ده او چې مکتب نه پرېږدي چیرو باندې کوم نو ساته فاینه سمه نو مجبور میړه ته ورکم. نو افغانستان کې څوک مکتب نه پرېږدي پوسه شپه نو حالات خراب دي، مکتبونه هر څه بند دي.
لزده کړو به برخین جلی هریوا ازادي راډیو ته وویل د نجونو پر مخ د ښوونځیو په تړل کېدو سره د دوی په ولایت خوست کې هم په کم عمر د نجونو ودولو موارد ډیر شوي دي.
ما سره په ټولګي کې ځینې نجونې یو ځای یو ځینې لما پورته او ځینې لما څخه ښکته هم درې کاله پس مې چې د هغوی د کورنۍ کوم کړی لیدلی یا مې دوی لیدلې چې پښتانه مې ترې کړی دی چې څنګه څه کار کوي، ښوونځي خو بند دي، په کور کې درسونه وایي، څنګه خبره ده. نو دوی ما ته ویل چې هغوی ودونه کړي دي او ځینې یو ماشوم هم لري. نظر ډېر حیران شوم ځکه د هغوی عمرونه ډېر کم او بیا مې که دوی چېرته لیدلې له دوی څخه هم پوښتنه کړې ده. نو دوی ویل دي چې دا لکه یو جبر و، کورنۍ موږ مجبوره کړې وو چې موږ باید واده وکړو. او هغوی ویل چې اوس لکه ښوونځي بند دي، که تاسو ډېرې هم منتظرې پاتې شئ نو فکر نه کوو چې ښوونځي به خلاص شي، نو باید ودونه وکړئ.
نوموړي له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی پر زده کړو بندیزونه لری کړي.
پاکستان یو ځل بیا د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی ترمنځ د خبرو وړاندیز رد کړی. دا چې ولې تفصیلي حدیث پر دې سناورو.
که څه هم په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې ناامني زیاته شوې او افغان طالبانو د پاکستان حکومت ته وړاندیز کړی چې له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرې وکړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه هر ډول وړاندیز او مشوره ردوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون پنجشنبه د اکتوبر 1 اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې له تحریک طالبان سره د خبرو په اړه وړاندیز او سلا مشورې د هغوی کورنیو ته سپکاوی دی چې د دغې ډلې د فعالیتونو له کبله له منځه تللي دي. دا غلی بلوچ په خبره د پاکستان حکومت له ترهګریزو ډلو سره چې د دې په وینا د پاکستان د ملکی وګړو او د قانون پلي کوونکو چارواکو په وژنو کې لاس لري د خبرو لپاره هیڅ ډول علاقه نه لري. نوموړي زیاته کړې دا د افغان چارواکو مسؤلیت دی چې د ټي ټي پي په ګډون دلته د میشتو ترهګریزو ډلو پر وړاندې اقدامات وکړي او دا یوازې د پاکستان نه بلکې د نورو هیوادونو غوښتنه هم ده. د سیاسي چارو یو شمېر افغان او پاکستاني شنونکي بیا وایي د پاکستان پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان په ګډون ترهګریزې ډلې د ځان لپاره ګواښ نه ګڼي. د سیاسي چارو پوه او د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړي افراسیاب خټک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
پاکستانی جنرالانو لپاره طالبان چې دی هغه خطر نه دی، هغوی اصل کې خطر چې څوک ګڼي هغه پښتانه او بلوچ ملتپال خلک دي. ملتپال خلک چې خپل هویت خبره کوي، خپلې خاورې خپل وسایلو خبره کوي او افغانستان کې د مداخلې خلاف دي، پاکستان لاسوهنه نه کوي، دا خبره هغوی ته خطر ښکاري. نو دا خپلو کې دا استخباراتي لوبې دي او حقیقت کې دوی خلکو ته اشاره جوړ کړی دی او په مرګ شوبلې کار نشته، پردي جنګونه راوړي دي او زموږ خاوره باندې دا خلک بری او تباه کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری په خوست ولایت کې یوې غونډې ته په خبرو کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت ته مشوره داده چې د تحریک طالبان پاکستان سره دې جوړه وکړي. که څه هم تازه د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د اګست په میاشت کې هغه هم له انډیپینډنټ اردو رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو چې ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ مسله ده، خو که اسلام آباد غواړي دوی چمتو دي چې د دوی او تحریک طالبان ترمنځ منځګړیتوب وکړي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو پوه غوث جانباز بیا ادعا کوي چې درې واړه طالبان تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت په خپلو کې جوړ دي او یو اجنډا تعقیبوي.
ټولو ته معلومه ده از هر شمس دی چې د پاکستان استخباراتي او نظامی ادارو طالبان د تحریک په حیث ایجاد کړی دي. هغه که د پاکستان طالبان دي که د افغانستان طالبان دي، دا یو بدن دی. دوی فکر، دوی فلسفه، دوی ایدئولوژي، دوی تجهیز او تمویل د یو مرکز دخوا د څو لسیزو را په دې خوا کیږي او اوس هم روان دی. لا جګړه چې طالبان نن سبا ګواکي د پاکستان نظامیانو سره کوي اصلا واقعیت نه لري. هیڅ نوه جګړه د دوی په منځ کې شتون نه لري او امکان نه لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ یو ځل بیا په پرونی خبری ناسته کې دا وکړه چې ټي ټي پی په اړه چې په خبره له افغانستان خپلې چارې تنظیموي کره شواهد وړاندې کړي او باید پر وړاندې اقدام وشي، خو طالبانو بیا په وار وار دا ادعا رد کړي او ویلي چې افغان خاوره به د هیچا پر ضد ونه کارول شي. د یادونې ده چې شاوخوا دوه کاله وړاندې په کابل کې د طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ مذاکرات شوي وو. که څه هم هغه مهال د یادو مذاکراتو په اړه ډیر جزئیات له رسنیو سره نه شریک شوي، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دغو خبرو منخته کړې وه او په مذاکراتو کې د اوربند سربیره په ځینو نورو موضوعاتو د پرمختګ په اړه هم ویلي وو. هغه اوربند چې بیا ډیر ونه غزول شو.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دغه د طالبانو امر بالمعروف چې دا اعلان کړی دی وای کوم تصویرونه چې بند شوي دي، دا خو شکار نه دی، دا زغمل وړ نه دی. اوس څکه چې دی ته ضرورت لرو موږ تاسې د اوس په زمانه کې نړۍ پر مخ روانه ده او دوی داسې کارونه کوي. وسلام با احترام.
السلام علیکم دی ازادی راډیو اوریدونکو او کارکونکو، سلام وړاندې کوم. جانباز کوشه مدی غزنی ولایت نه. نو خامخا داسې په نن عصر زمانه کې خو ډیر کم خلک چې دي هغه داسې سي عکسونه به نه اخلي، نو هغه به خلک چې ټلیفون بهنی ورسره خو چې ټلیفون ورسره یي نو هغه خامخا عکسونه م اخلي او عکسونه به هم ورسره وي. نو داسې اوس په راتلونکي کې به دا څرنګه شي، نو دا هغه پوښتنه داسې یا وخت په تېرېدو سره به معلومه شي چې حیات څنګه کېږي. دا خلک ټلیفون به نه جمعو کې اچوي، نه بیا ګرځي او که به څنګه حساب کېږي. نو دا ډېره پیچلې موضوع ده، دا د وخت په تېرېدو سره معلومه شي. السلام علیکم.
زه حبیب الرحمن ځواک یم، دا مهال د ایران هیواد دی، د شهر څخه پر طالبانو پر حکومت باندې دا غږ دی چې کم درې سوه افغانان شهیدان شوي دي، دغو باید پلټنه وسي. دا خو زه چغو کې نه وي چې ایران وویشتله په خارج هیواد کې دي وګړی ووژل شي. هغه خپل پوښتنه کوي نور اسلامي اماره تر اوسه پورې دې بسواس نه دی کړی، نیغ برګون ښودلی دی، ورګون یې معنی نه لري، غندل یې معنی نه لري. باید انتقام یې واخیستل شي. موږ پر افغان حکومت باندې دا غږ دی چې انتقام یې واخیستل شي تر څو به افغانان وژل کېږي.
سلام آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. په افغانستان کې قانونونه او معدنونه اوسنۍ حاکم ادارې لوري ارزان او کم قیمت او لیلام په ډول پلورل کېږي. او بل نیمګړتیا شفافیت نه موجودیت دی. چین دی او که نور داسې هیوادونه چې دوی خپلې ګټې ګوري په افغانستان په غم کې نه دي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د پښتو خبری مجلې پای ته ورسېدو. تاسو هم کولای شئ چې موږ ته پیغامونه پریږدئ او د ورځنیو موضوعاتو په اړه خپل نظرونه راسره شریک کړئ. زه تاسو د واتساپ شمیره وایم 00 3301 1 کولای شئ په دې شمیره پیغام پریږدئ. موږ ستاسو پیغامونه د هرې خبری مجلې په پای کې خپرو. همدارنګه که خبری مجله مو نوې اورېدلې کولای شئ چې د ازادي راډیو ویب پاڼې چې پته یې ازادي راډیو .com د هلته ورشئ لسره یې واورئ. همدارنګه کولای شئ چې زموږ راپورونه خبرونه فیسبوک پر سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو فیسبوک ټویټر یوټیوب او همدارنګه واتس اپ چینلونو هم پیدا کړی. احمدی صاحب سټوډیو ته راغلی.